د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته دی یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ورباندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجې نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دې ته د انسان ذاتي حق هم ویل کېږي، بل څوک دې ته دا حق نه ورکوي. یعنی نه قوانین دې ته دا حق ورکوي، یعنی دا خپله دا هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي. نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهېږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یا هغه هم انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره، خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید د بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویل، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي. د هغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نه شي، غلی پاتې نه شي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شیونه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالم نو کجی بدی کونه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب پدی باندې سپریږي سهار سهار ب پدی باندې منډي وای پډیرو زایو کی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسیدله، دا دی وبل ځوان سره واده کړی او کله چې دی واده شپه وا ځوان و کتل چې دی کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو صدا یو خام منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شین نام خدا په خدا راځ کی دي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی پی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله. معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده، د اسپایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چلتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1918 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهوو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهوو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامخاټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او